د 25 دقیقو بحث لرو چې سفی الله ستانکزی وړاندې کوي. دا بحث هم د کډوالو په موضوع ده. خو لومړی مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. پاکستانی رسنۍ وایي سرلنن دوشنبې څخه د افغان کډوالو د ستنولو لپاره افغانستان ته درې نوري لارې هم پرانستل کیږي. د پاکستان ډان رسپانی د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي چې دا درې لارې د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله او د چاغي ولسوالۍ په برامچاو نور وهاب سیمو کې دي. د امریکا د هالیوډ سینما نامتو ستوري انجلیانا جولی له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر استلو سخت انتقاد کړی او دا کار په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت خرابېدو یو مثال بللی دی. دی ویلی چې په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له سخت او ناوړو شرایطو سره مخامخ دی، په یو وار او ناڅاپي ډول د کډوالو استل د نهیلې وړ پریکړه ده. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانی وایي د هغه کس د نیولو هڅې پیل کړي چې په زور د یو ځوان ویشتان پرې کوي. د امنیه قمندانی ویندوی خالد زادران نن دوشنبه پر خپل ایکس پانه کښلی چې له محکمې پرته دا ډول فردي کړنې جرم ګڼل کیږي. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د خان عبدالولی خان پوهنتون نن اعلان وکړ چې 500 افغان جنو ته سکالرشپ یا بورس ورکوي. دغه پوهنتون د مالی چارو رئیس شایسته ارشاد امریکایي رسنۍ میډیا لاین ته وویل په بل طالبی کال کې به افغان جنو محصلانو ته لا ډیر سکالرشپونه ورکړي. او د سوریې په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ایران له ملاتړ د برخمنو جنگیالیو لشتر لژه اته غړي وشل شوې دي. فرانس پرس خبري اژانس د جګړې د څارنې د یو بنسټ په حواله نن د دوشنبه دا خبر ورکړی دی.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت د جګړې
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه ز سفی الله ستانکزیم د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث مو خراغلاست ویم. په دغه بحث کې په دې مسأله باندې خبرې کوو چې له پاکستانه د اخراجیدونکو لکونو افغان کډوالو لپاره آیا لازم خدمات رسیدلی شي که څنګه. په تیره بیا چې سوړ ژمی را روان دی او مرستندویه ټولنې هم وایي چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي او دا ستونزه چې وار له مخه دوی درلوده اوس لا څو چنده شوې ده، ځکه چې لکونو افغان کډوالو ته باید لازم خدمات وړاندې شي. په دې موضوع باندې بحث لرو له خپلو درنو میلمنو سره، د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر شنون کوي ښاغلی صدیق منصور انصاری او همدارنګه ښاغلی یونس محمد چې د سوداګرۍ او د صنایعو د سوداګرۍ د اتاق سرپرست دوی هم را سره دي. په دغه بحث کې دواړو ته ښه راغلاست وایم، ډیر زیات ښه راغلئ. اول به له ښاغلي منصور څخه پوښتنه وکړو. ښاغلی منصور، د لکونو افغان کډوالو راستنېدو موضوع واقعا آیا د طالبانو لخوا مدیریت کېدای شي که څنګه په دغسې شرایطو کې؟
الله الرحمن الرحیم. خاغل استانی پلیساسی خاغلی مومن همکارا آتو دو مادرس
خاغلی منصور زما غا کتاس تا آیا درزی که اری کمو بند است و فکر کم چه مشکل و بله د ښاغلی منصور اړیکه اوس سونه لري. بله بله ستاسو غږ راضی وو.
ستانګزین ستاسو ښاغلی مومن د ټولو همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. ما ویلی چې د پاکستان د شته موقت یا سرپرست حکومت لخوا د افغان مهاجرینو د عجولانه اخراج او وستلو نازوان مردانه پریکړه په داسې حال او وخت کې کیږي چې په افغانستان کې د ننه پراخې اقتصادي او ټولنیزې او سیاسي ستونزې موجودې دي. نړیوالې ټولنې د افغانستان له حکومت سره پریکون اعلان کړي او هیڅ ډول سیاسي اقتصادي او نورې پراخې اړیکې ورسره نه لري، چې په کور دننه بي ځای شوي او شته افغانان هم له پراخو ستونزو سره مخ دي. موږ او تاسې د نړیوالو سازمانونو نه اورو چې تر 90 میلیونو انسانان د فقر او تنګلاسي سره مخ دي. په داسې حال کې د څه باندې 1 میلیون مهاجرو افغانانو بیرته افغانستان ته رالیږل، ست حکومت هم پراخي ستونزې دیږي مهاجرینو ته هم چې نوی خپل کور او کلی ته راستنیږي، کلی او کورونه اکثر وران وي، اقتصادي ستونزو سره مخ وي او هلته یې پانګې ترول کیږي. څه د پولیسو او پوز لخوا حتی تر دې اورېدل شوي دي د پاکستان د سیاستوالو پخوانیو سناتورانو او یا د بشر حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر ښاغلي افراسیاب خټک په اوله ویل شو چې پاکستانی پوځیانو حتی د افغان مهاجرینو د لاس ساعتونه هم ترې خلاص کړي. د کورونو پانګې او امکانات خو یې لاڅه کوي، ځمکې او جایدادونه، کاروبار او دوکانونه یې. نو په داسې یو حالت کې او داسې وضعیت کې شته افغان حکومت ته د دغومره ډیرو مهاجرینو راتګ، د هغوی اقتصادي وضعیت، د هغوی د اسکان مسله، د هغوی د روغتیا پالنه او نور مسایل به موږ فکر کوو کو چې د شته حکومت له توانه ډیر پورته وي. او دا داسې حال دی چې اوس ژمی هم
د ژمی په راتګ باندې به وروسته بحث وکړو، مبحث لرو. اوس به ښاغلی د افغانستان د سوداګرۍ خونې سرپرست ښاغلی یونس مومند هم په لاین کې دی. مومند صاحب، که زما غواړئ نو د تاسو نظر هم غواړم واورم. په اول کې زموږ بحث دا دی چې واقعا آیا د طالبانو حکومت په دغسې شرایطو کې چې اقتصادي ځوړتیا یا اقتصادي رکود سره مواجه دی هیواد، واقعا هم آیا په دې باندې به برلاسی وي چې وکولی شي د دغو کډوالو د ځای پر ځای کولو او نورو مسایلو په برخه کې ښه مدیریت وکړي که څنګه؟ مهرباني صاحب. کاغلی مومند، فکر کوم د تاسو خپل مایک بند کړی دی، که لطفا خپل مایک بیرته آن کړئ او چې له موږ سره خبرې وکړئ. مهرباني وکړئ، دا مایک مو بند کړی، اوس صحیح شو. مهرباني. فکر کوم کاغلی مومند په مناسب
سره مطابق وکولای شوی چې دغه مهاجر چې راځي. الو،
بله اورم. بله مهرباني، اوس فکر کوم صحیح سو.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان یو ځواکمن اقتصاد نه لري، په تازه حالاتو کې خود کې پایې ته یا پر خپل ځان بسیا کول تر رسیدي او یا کوشش کوي چې دا کاذب اقتصاد څخه راوتل دي. یو رښتینی اقتصاد چې ټول شان په خپل پر دغه اقتصاد باندې زپی کر کوم، دغه حالات چې اوس چې دوغه نه مهاجرین چې رااله افغانستان ته یا بیرته راستانه سول افغانستان ته، د دې لپاره ډېر ښه خدمات شوي دي. تقریبا چې 13 هفته کې موږ د اوتاق شرات مشران تقریبا هم تورخم ته هم سپین بولدک ته موږ سفرونه کړی و. حالت مول دل حالت دا کارونه کچيري واقعیت خبرې بسړې کدا یو داس چاته لیدلې چې هغه پلان جوړولې. زه فکر کوم چې دا کارونه به در پلانو او در شنځل ته یو نه پر پنامه د مظلوم صاحب چلته په کندهار کې کار کوي چې موږ ولې دي تقریبا یو بسته کیم د مازګر د ازانه به د مخسن در ازانه پر جوړ کړیو. هلته د دروز ورکوست لپاره ځای جوړ کړیو، شانې جوړ کړیو، دا ټول شانې ورته ماده کړیو. یعنی دلته دا ستیچ دا کار ته فکر کوم په اخلاص ته خلک ولاړ دي او کار پر مخ ځي. یعنی زه فکر کوم په دغه اقتصاد کې دوغه سوې دي از قابل د تقدیر بوله او کار زه فکر کوم چې اوسم پر مخ روان دي او دا انده د پاره به وګورو چې جمیل بلملی او نور څه همکاري او څه کومک کولای شي.
مننه ښاغلی مومند. یو پښتنه بل مترکیږي، پاکستان خو سمه ده چې انتقادونه ورته متوجي دي چې په یو دم دغه دومره د ولس لکو کډوالو در ایستلو موضوع را مخ کې کړل. دوی ته پیشنهاد دا و چې په تدریجي شکل باندې دغه مسله مخ ته یوسي، خو مګر دوی یو دم دوی کډوال را باسي او په دومره لوی شمیر باندې واقعا
فکر کوي چې اسانه به وي مدیریت لکه څنګه چې تاسو ویل چې اخلاص کار ورکی یا باید یو دم کار وسی؟
فکر کوم یو څه دوه شان دي، مدیریت هم دي تقوا او پرهیزګاري، چې تاسو ویل یو شی چې د افغانانو پر جامعې جهاني حق دي، هغه داسې چې څنګه وکولی چې خلک د خیمو سره وباسي، خلکو ته زراعتي شارې د درو میاشت څلور میاشت کې باید برابر کړي، خلکو ته د کار زمینه برابر کړي. په تور د مثال موږ مثلا د کوکنارو کښت افغانستان کې منه دي، موږ پنبې ته مخه کړی ده، څنګه وکولی شو موږ د پنبې د تار فابریکې جوړې کړو، د پروسس فابریکې جوړې کړو، د دې لپاره جوړې کړو چې خلک په کار ولوږي. هغه ځانور شان هم دغسې دي. جامع جهانیم په دې یو لږ څه تازه د اروپایي اتحادیې څخه چې تقریبا تېر هفته د اوبو او د شتانو په باره کې خپل کونه وکړه، د هغو څخه مننه کوم. ولې کوشش باید پر دې وسي چې څنګه وکولی شو چې خلک د خیمو څخه کورو ته راوباسو، یو ښه د رفاه زندگی ورته جوړ شي. دا د جامع جهاني وظیفه ده. فکر کوم د افغانستان اوسنی حکومت په ډیر ښه سره د خپل مهاجرین مهاجر خصوصا د افغانستان خلکو چې په دې کې ټولو خلکو خصوصي سکتور په دې کې فعال رول ولوبوي او د خپلو وطنوالو خدمت یې وکړي.
صحیح مومند صاحب، مننه د تاسو په رول او په مرستو باندې. به وروسته بیا پوښتنه وکړم، خو اوس به لانساري صاحب واورم. انساري صاحب، دغه اوس چې ما چک وکړې د کابل هوا دغه شیبه دیارلس درجه ده په سانتیګراد، مګر د شپې خو بیا تابان چې کته کیږي، د شپې به لبرستن یو له کمپلو پراته اوسېدل سخت وي. په دغه حالاتو کې ماشومان، ناروغان په کمپونو کې اوسېدل، دوی ته لازم خدمات رسیدای شي؟ دغه څه چې د اوس لپاره ورته ضرورت دی، هغه راتلونکي څلور پنځه میاشتې خو بیا بل پلان غواړي، د اوس لپاره فکر کوي چې مناسب حال دی که څنګه؟
تر اوسه پورې چې کوم معلومات موږ لرو، لکه څنګه چې ښاغلی مومند اشاره وکړه، تورخم او سپین بولدک او نورو سیمو کې نه یوازې د شته حکومت چارواکي او مسؤلین، بلکې ګڼ شمېر مرستندوی ټولنې، د سوداګرو ولایتي او مرکزی خونې، د صنعت او نورې خونې، او صنعتکاران، تجاران او عام افغانان په عالی وجد او ذوق سره په وطنې مینه او بشر دوستانه او افغان دوستۍ په مینه او د افغاني ورورګلوۍ په اساس پراخې مرستې لري، که هغه د خیمو ایجاد او احداث دی او لګول دي ګرم مهاجرینو لپاره، که دوی لپاره د ډوډۍ تنظیم او انتظام دی. ګڼ شمېر ځوانان او فعالین په دغې سیمو کې ورته پراته دي او خدمات ترسره کوي. د سړک مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه، د کمبلو له شتون یعنی کمښت سره مخ دي، ستونزې لري، خصوصا هغه افغانان چې نوي راواوړي، چې وسایل یې اکثر په موټرو کې وي، تر څو هغه ورته را رسیږي یا نورې مرستندوی ادارې ورسره مرسته کوي، له ستونزو سره مخ وي. خو دا اساسي مسله نه ده. اساسي موضوع د دغو راستنو شوو مهاجرینو مجدد اسکان او د هغوی ځای او مشواله دی، د هغوی د کار او زیار مسله ده، د هغوی د ژوند نورو اړتیاو د پوره کولو مسله، لکه روغتیا، لکه ښوونه او روزنه، د هغوی د کوچنیانو او ځوانانو د لولو زده کړو مسایل، خصوصا د نجونو لولو زده کړې، چې ډیری افغانان په دوی کې داسې وو چې دلته د خپلو لونو او خویندو د زده کړو نه د محرومتیا په اساس مهاجر شوي وو. نو دغه ستونزې به موجودې وي. په دې لړ کې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد، د افغان کارپوهانو نړیوال اتحاد، د افغان خویندو میندو اتحاد، له نورو حکومتي او خصوصي سکتور بنسټونو سره پراخ کار کوي، تر څو وکړای شو دلته د عاجلو او بیرنیو سوداګریزو بازارونو په ایجاد کار وشي، چې هغه کې دایمي بازارونه، د جمعه بازارونو یو سلسله. ښاغلی مومند هم په دې جریان کې دی، موږ ورسره بحثونه درلوده. تر څنګ یې د علمی پرمختګونو په برخه کې، د سوداګریزو او صنعتي پرمختګ په برخه کې امکانات چمتو شي. په دې برخه کې موږ هڅه کوو چې د ټولنې هغه څلور دیواله چې ولس، خصوصي سکتور حکومت او نړیواله ټولنه ده دوی سره نږدې کو په دې لار کې موږ پراخې ناستې او مجالس لرو د حکومتي اړوندې ادارو د ریاست الوزرا له مرستیالیو سره د اړوندو وزارتونو لکه د کرنې وزارت د سوداګرۍ وزارت د صنعت وزارت او دغسې د اطلاعات فرهنګ او نورو وزارتونو سره تر څو په ګډه د یو فکري او فرهنګي انقلاب له لارې د افغانستان د صنعتي او تولیدي پرمختګ یا د صنعتي او تولیدي انقلاب د علمي انقلاب دغه راز د اقتصادي او سوداګریز انقلاب له لارې په کور دننه هم شته افغانانو هم راګرځېدونکو افغانانو ته د کار زیار او د صنعتي خدماتو او پرمختګونو لارې چارې پرانیستلی شو. په دې لار کې یوه لاسته راوړنه چې افغان راتلونکي افغان مهاجرین که هغه د ایران نه راستنېږي او که د پاکستان نه په دوی کې ده چې دوی د سوداګرۍ په برخه کې د صنعت او تولید په برخه کې پراخې تجربې لري. موږ هیله من یو چې د دوی له تجربو به د افغانستان د راتلونکي پرمختګ په برخه کې د دوی په راوړونکو پانګو او هم د بهرنیو مرستو زموږ د سوداګرو او حکومت په مرسته او پانګو افغانستان پر راتلونکي کې د پراخ اقتصادي صنعتي تولیدي علمي او فرهنګي او روغتیايي انقلابونو او پرمختګونو شاهد او خاوند شي او د خونړۍ او تبختار انقلابو په ځای به موږ د ترقیاتي انقلابونو شاهدان واوسو.
بله مننه کوم. بله مننه کوم د ښاغلي صدیق مومند. فکر کوم اړیکه ستونزه لري، موږ په واتس اپ باندې دوی سره غواړو تماس ونیسو. دا د اوس بیا راغی ښاغلي مومند. فکر کوم زموږ اړیکې زرزر بندیږي، څه مشکلات څه د انټرنیټ په صورت. زه به دا خپله پوښتنه بله مکمه چې د سوداګرۍ خونې او خصوصا افغان تجارانو د دغو راستنیدونکو سره څه مرستې تر دغې دمه پورې کړې، یعنی هغه عاجل پلانونه مو څه وو که لطفا راته ووایې. مننه. ښاغلی مومن، زموږ غږ کې درځي. ما پوښتنه وکړه چې افغان تجارانو په دغې برخه کې تر دې دمه څه کړي دي؟ فکر کوم د ښاغلي مومند انټرنیټ ستونزه لري په کابل کې. خو پر صورت زه به د هغو لیدونکو او اوریدونکو پیغامونه هم تاسو ته ووایم چې د ازادي راډیو په فیسبوک باندې خپل کامنټونه پریښي دي. البته د همدغه پروګرام په برخه کې چې آیا طالبان د تازه راغلو افغان کډوالو لپاره بشپړې اسانتیاوې برابرولی شي که څنګه، له هغې ډلې اعظم افغان په نوم یو چا لیکلي چې د هر افغان مسؤلیت ده چې مهاجرو سره مرستې وکړي. مجنون مسافر لیکلی چې افغانستان اوس ځان ته څه وایي او دا کار کولای شي. ابو حماد لیکلی طالبان هم رسولی شي خو نور مرستو ته اړتیا شته. هدایت الله سمین لیکلی سل په سلو کې امکان لري، دا شپه ورځ لګیا دي په هر ولایت کې ورته کمپونه جوړولو چارې په خورا چټکۍ روانې دي. شفیق خان ویلی چې تر اوسه څه مرسته نه ده شوې. محمد یونس بختیار لیکلی کولای شي چې مرستې وکړي. فرمان احمد زی بیا ویلی چې مرستې نشي کولای. او شمس مسعود هم لیکلی چې سل په سلو کې دوی کولای شي چې مرستې وکړي. د ازادي راډیو په دغه 15 دقیقې بحث کې په همدغې مسله باندې خبرې کوو. ښاغلی منصور، فکر کوم د مومن صاحب ټلیفون لږ څه ستونزې لري، نو تاسو ته به بیا هم زحمت درکړو. بله خبره دا چې د دغو افغانانو په مینس کې چې تقریبا 1.5 میلیون یا 1.5 لک دي، طبعا ځینې مسلکي کارګر به هم وي، دا څومره د مثبت اړخه کولای شو چې ورته وګورو چې په دغو کسانو کې څومره مسلکي کارګر د افغانستان په برخه کېږي، خصوصا په دغسې یو شرایطو کې چې کادرونه له افغانستانه وتلي دي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې. ښاغلی منصور، تاسو په لاین کې یاستئ که څنګه؟ زما غږ تاسو ته درځي؟ زه بیا پوښتنه تکراروم. مال دغې مسلې ته کله د مثبت اړخه هم لږ څه وکتل شي چې هغه مثبت اقتصادي اغېزې باید څه وي، دا چې 1.5 لک کسان راځي په تابان، په دې کې به ګڼ داسې کسان وي چې مسلکي کارونه به زده وي، مثلا د ایران او پاکستانه به چې پخوا کارګر راتلل د کورونو د تعمیراتي برخو کې، نجاریان او نورو مسلکي او صنایعو برخو کې به دوی برلاسي، او نسبت هغو کسانو ته به چې په کابل یا په نورو ولایتونو کې دوی کار کوو کارګران بو. دا څومره مهم او مثبت ټکی دی اوس لپاره چې کادرونه د افغانستان نه وتلي خصوصا په ټولو برخو کې؟
بله دا ډیره مهمه مسله ده چې تاسو ورته اشاره وکړه. مخکې ما هم پرې بحث درلود چې دغه افغانان چې له ایران او پاکستانه راستنېږي، خصوصا هغه چې هلته ډېر وخت تېر کړی وي، دوی اکثره په د ایران او پاکستان په فابریکو د هغوی په هغه ترقیاتي سکیمونو او پروګرامو کې کافی او پراخې تجربې لري. د دې تر څنګ د سوداګرۍ، د کرنې او مالدارۍ او نورو تشبثاتو په برخو کې، د روغتیا په برخه کې، د ښوونې او روزنې په برخه کې اکثره خویندې میندې او مشران کافی تجربې لري، نړیوالې تجربې لري. موږ فکر کوو چې د دې تجربو تر څنګ هغه پانګې او قوت او امکانات چې دوی لري، دوی نه یوازې دا چې د افغانستان د پرمختګ لپاره فکری قوه ده او فکری قوه بیرته راګرځي، د دې تر څنګ د افغانستان د ودانې لپاره هغه غښتلي مټ او بازوګان دي چې دا وطن پرې آبادېدای شي، تر څنګ که هر افغان کورنۍ چې بیرته راګرځي له ځان سره لږ تر لږه 1000 افغانۍ اموال یا امکانات یا نقد پیسې راوګرځوي، تاسو فکر وکړئ چې لدی میلیاردونه افغانۍ یا ډالر جوړېدای شي، د افغانستان کې بیرته لګېږي، دلته که کاروبار کوي د ګټې افغانستان ته راځي، افغانانو ته راځي، افغان حکومت ترې مالیه اخلي، هغه بیرته د افغانستان په ترقی لګېږي. نو هغه په اصطلاح وایي ګوله چې له هرې خوا ورته کې خوږوي، دغسې د دغو افغانانو خوګلني د دوی قوت، د دوی ظرفیتونه، د دوی شخصیتونه، د دوی مینه او لیوالتیا چې له خپل هیواد سره لري که سالم مدیریت شي، فرصتونه او امکانات ورته مساعد شي او په ګرمو غیږو کې ونیول شي، دوی ته مینه ورکړل شي او فرصت او امکانات ورته مساعد شي، موږ فکر کوو چې د افغانستان د ترقیاتي بهیر په برخه کې چې هغه ګنبودي ترقیاتي بهیر د مختلف سکتورونه ورسره تقویه کېدی او پرمختګ کولی شي.
ښاغلی انصاري، د طالبانو په دوره کې په افغانستان کې څو لوی طبیعي پیښې وشوې چې د پکتیکا او خوست هغه خطرناکې زلزلې وې چې زرګونه کسان پکې مړه او ټپیان شو، د ګڼ کورونه ړنګ شو، وروسته د هرات زلزله شوله، همداسې سیلاونه راغلل، اوس دغه د مهاجرینو بحران هم دی. په دې سربېره چې افغانستان اقتصادي رکود سره مخ دی، که څه هم چې ځینې کارونه شوي دي، ځینې پروژې پلي شوي دي، مګر په ټوله کې د افغانستان د خلکو شرایط نه دي ښه شوي. دغه تیرو پیښو ته په کتو باندې چې هرات تر ټولو وروستۍ مسله ده چې خلک ډیر شکایتونه کول چې دوی لپاره خوراک او څښاک زمینې سمې نه دي برابر شوي، یعنی هغه ابتدایي مسایل، کورونا نور مسایل خو پرېږده. ځینې راپورونه کې موږ درلودل چې حتی د پکتیکا له زلزلو د ډیر وخت په تیرېدو له همالته د څښاک سمې اوبه نشته خلکو ته. فکر کوي چې واقعا هم که مقایسه کو، یعنی برلاسي به وي که څنګه، او څه ضرورت دی په دغسې وخت کې؟
دا د ستونزې خو مخکې ما ورته اشاره وکړه چې دا اوس د نړیوالې ټولنې کوم اعلانات یا اشتهارات چې موږ اورو، نه پوهېږم چې دوی د خپلو مرستو د ترلاسه کولو لپاره کوي او په رښتیا، او که په رښتیا هم دغسې ارقام موجود دي چې د سیګار دغه تیره سروې یا راپور څرګندوي چې 9 میلیونه افغانان له فقر او ستونزو سره مخ دي. که دا رښتیا وي، نو ما مخکې اشاره وکړه په لومړیو خبرو کې چې د دې مهاجرینو ورعلاوه کول به ستونزې لا زیاتې کړي، مګر هوډ او عزم باید له لاسه ورنه کړو. دا د مجبوریت حالت دی، دغه د ستونزو حالت دی، دغه د صله رحمۍ حالت او وضعیت دی. موږ ستاسو له ادرسه، ستاسو له ټریبیونه په نړۍ کې میشتو ټولو افغانانو، پر ټولو افغانانو غږ کوو، دلته په خصوصي سکتور، په حکومت، په عام ولس او ټولو بنسټونو غږ کوو چې په دغه حالت کې چې په کور دننه افغانان هم له ستونزو سره مخ دي او مهاجرین افغانان هم بیرته خپل هیواد ته راستنیږي یا په زور راستنول کیږي، د دوی د لاسنیوي لپاره ټول په پوره قوت او شهامت سره لاس یو کړو. د دوی د پرمختګونو لپاره هغه میلیونونه مرستې چې زموږ با شهامت افغانان او په بهر کې زحمتونه ایستل د خپل خلو للاری د خپلو ته یو للاری هلته امکانات تر لاسه کول او بیا یې په پاکستان او ایران کې خپل میشتو خپلوان او دوستانو سره مرستې کولې. دغه چې افغانستان کې مرستې کوي دغه مرستو ته نه یوازې دا چې دوام ورکړي بلکې لږې پراخه کړي او په منظم او سیستماتیک ډول مرستې وکړي. موږ وړاندیز کوو که چیرې زموږ دغه دوستان او افغانان چې بهر دي یا په کور دننه دي له هر یوې کورنۍ سره لږ تر لږه $1,000 یا $10,000 یو واري مرسته وکړي، موږ حاضر یو چې دوی ته په منظم سیستماتیک او پراخ ډول د دوی د خوښي تشبثات او امکانات برابر کړو. د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد له لارې، د افغان کارپوهانو او د نړیوال اتحاد په مرسته، او د هغوی په تخنیکی او اقتصادي مشورو، او د حکومت په همکاري او هم د خصوصي سکتور او نړیوال ټولنې. نو په دې توګه به موږ وکړای شو چې یا کوچني صنعتونه، کوچني کاروبارونه او لوی بازارونه احداث کو. هلته مثلا دغه د بازار طرح چې موږ لرو او له حکومت او نړیوال ټولنې او خصوصي سکتور سره پرې کار کوو، دا په مختلفو مناطقو او سیمو کې د ولسوالیو په کچه، د ښاري ناحیو په کچه، له 1500 تر 2500 کسو ته د تشبث او د کار زمینه مساعدوي په مستقیم ډول او په غیر مستقیم ډول، چې یعنی دغه 1500 تر 2500 کورنۍ تمویلولی شي، او د هر کاروبار لپاره لکتر لگا $1,000 یا $10,000 حتی تر $50,000 کاروبار شروع کولی شي. کوچنی کاروبارونه یا مینی بزنسز چې موږ ورته وایو، هغه حتی $10,000 هم زموږ افغانان پیلولی او شروع کولی شي. نو په دې اساس موږ خپلو په کور دننه افغانانو، بهر میشتو افغانانو او هم نړیوالو دوستانو نه هیله کوو چې هغه مرستې چې دوی د ډوډۍ په نوم یا د خیمې په نوم یا په نورو نومونو یې کوي، دا سمه ده، مګر دا مقطعي دي، دا بیړنۍ مرستې دي. زموږ هیله دا ده چې خپل مرستې په یو ځایي ډول د دوی لپاره د کاروبار د شرایطو د مساعدولو، د زحمت او د پرمختګ لپاره امکانات برابر کړی شي. موږ به په دې سره وکړای شو چې کوچني صنعتي او تولیدي امکانات د کرنې او مالدارۍ په برخه کې، دغه راز په کورنیو کې د ځینو تولیداتو لکه خوراکي مواد، لاسي صنایع او نور هغه میندې خویندې چې کولی شي تولیدات ولري په کور کې، به دوی خپل تولید کوي، د جمعې په یوې جمعې تولیدات به بیا د جمعې په پای کې راولي په هغه جمعه بازار یا شنبه بازار یا یک شنبه بازار کې به یې پلوري او یا هغه دایمي بازارونو کې. نو دا ده چې هم صنعت او تولید انکشاف ورسره کولی شي، هم د هیواد په اقتصاد په ټولیز ډول دغه کوچني تشبثات چې په غیر رسمي ډول، یعنی حکومت هم باید په دې باندې ټکس او مالیه او دغه ونه لري چې هر ځای کې بیا د ښاروالۍ مامورین او یا د مالیه مامورین ورپسې وي او هره دروازه او کور ته کوي چاله مالیه راوړه، تا دومره منتو فلورلی یا تا دومره لاسي صنایع فلورلی. نو دغلته ده چې حکومت هم باید یو خودګذاري ولري، پر اخلاص ولري، سبسیدی ورکړي، امکانات ورکړي، هغه وزګار ځمکه چې د ځمکه د ایجاد او د آدم علیه السلام نه تر دې دمه هیڅ کار ترې نه دی اخیستل شوی. موږ په حکومت غږ کړی، ښاروالۍ او په نورو ادارو، خو له بده مرغه دوی ډېره سستي کوي، ځوابدهي نه دي ډېر، او یا دا ده چې ځینې مسؤولین له اجراتو ډارېږي، ځینې کار نه کوي، ځینې ناروغان دي په میاشتو میاشتو کار ته ناظریږي. دغلته موږ چټکو غبرګونونو، چټکو فعالیتونو او چټکو همکاریو ته اړتیا لرو، هم د حکومت، هم د نړیوالې ټولنې، هم د ولس او د خصوصي سکتور.
ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاری، د چارو شنونکی او د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر، کور موادان چې په دغه 15 دقیقې بحث کې مو خپل نظریات را سره په بشپړه توګه باندې شریک کړل. اوریدونکو، د ازادي راډیو دغه ګردی میز پای ته رسیږي، خو تر هغه مخکې باید یادونه وکړم چې تر نن پورې له پاکستانه په تیرو څو ورځو کې چې نږدې دوه اونۍ پوره کیږي، یعنی د نومبر له اولې تر اوسه څه باندې 3 لکه افغان کډوال چې په جبري توګه باندې راستانه شوي وو هغوی افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو چارواکي وایي چې دوی ته په موقتي کمپونو کې ځای ورکوي او همدارنګه د دایمي استوګنې لپاره هم په بېلابېلو ولایتونو کې د شهرکونو یا ښارګوټو د جوړولو پلانونه ترتیب کړي دي. خو سره له دې هم دغه راستانه شوي کډوال له ګڼو اقتصادي او نورو اوزګارتیاو څخه کړیږي. مننه کوم چې دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید.